بابن سان کید مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم، تاسو زادي رادیو ته غوږ یست. بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډېره برخه خبری راپورونه ته ځنګړې سوی. په راپورونه کې اوري چې ملي امنیت وې دوانی ول سوی پالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته سپارل دي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرټی کې ایران تایید کړی چې د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د ادا سوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. او ټاکل سوی د پاکستان ستره محکمه نن د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غځېدو پر پریکړې غور وکړي. د خبرونو تفصیل ایران تایید کړی چې د هغې وه د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلي ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي و چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی ایران ته تللی دی. سوهیل شاهین پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. له کله چې امریکا او طالبانو ترمنځ خبري لغوه سوي دي، دا تهران ته د طالبانو د پلاوي دوهم سفر دی. د افغانستان حکومت تر اوسه تهران ته د طالبانو د پلاوي د تازه سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای دي طالبان مخامخ له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د ادا سوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. دغه مسلې په ملي سطحه غوسه راوپارولې. د ملي امنیت ریاست نن د نومبر 8مه وویل چې دا کسان د هغوی د خوندیتوب هدف ساتلی وو او اوس یې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وایي چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی ته سپارل شوي دي او سبب د دوی په کړي تحقیق د سړین په هدف یو پلاوی وټاکل سي. نو موري زیاته کړه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشي کولو لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغه ټول چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیمو. همدارنګه زموږ کې نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
د ملي امنیت ریاست تیر اونۍ د بشري حقوقو دغه دوه فعالان ونیول او له قبل یې له انتقادونو سره مخامخ شول. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورته ایسي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمی حمله کې وژل سوی یو امریکایي ملکی مرستندوی کس و. ښاغلی پومپیو د سه‌شنبه پرس په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د ملګرو ملتونو دا کارکونکی انیل راج نومیده او د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو څخه افغانستان ته د کار لپاره تللی و. مایک پومپیو دا برید په کلکه وغانده.
to the family and friends of the victims.
دوی وی موږ د دې غمجنې پېښې د قربانیانو له کورنۍ او ملګرو سره خپل خواخوږي څرګندو او ټپيانو ته د عاجل روغتیا غوښتنه لرو. د ملګرو ملتونو پر کارکونکو چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بریدونه د منلو نه دي. دا اقدام په کلکه غندو. د نوومبر پر څلورشتمه نیټه په غبرید کې چې په کابل کې اوسو د ملګرو ملتونو دوه نور کارکونکو او درې عام افغانان هم ټپيان شوي دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا نه دی اخیستی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. نوموړي وویل چې دا برید د سه‌شنبې په ورځ ناوخته سوی دی.
د اوس ملاتړ ځواکونو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوراوک سیمه کې د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات سره کړي دي چې دا هغه په نتیجه کې نن لپاره وسلوال وژل شوي دي او شپږ یې نور مرګونې زخمیان دي. د دوی ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د پاکستان ستره محکمه نن د حکومت پر هغې پریکړې غور وکړي چې له مخې یې د دې هېواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه دنده د درېو نورو کلونو لپاره غځولې ده. د پاکستان قضي القضات پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د بجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او په دې اړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه پوښتنې راپورته کړې. جنرال بجوه چې د 2018 کال د نومبر له 9 راهیسې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده مخته وړي، روانه درې کلنه دوره یې بل سبا د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې اګست میاشتې په 19 د هغه دنده د درې نور کلونو لپاره وغځوله او دلیل یې سیمه ییز امنیتي وضعیت یاد کړی و. ویل کېږي چې د پاکستان ځواکمن پوځ د دې هېواد په سیاست کې مهم رول لري. او د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو وای واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د ورستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر پرونسې شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د ورستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب سوی دی. خبرونه
تاسی ازادی راژیو تا غوژی است. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی دوه نیول سوي فعالان یې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي.
بلاخره نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه وخت همکارانو سره همغږي وکړه او هغوی ته وویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې موږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم موږ جلا کړو او ابتدایي پایلې لاړو.
حکومت وی د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار بسي. په پکتیکا کې هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو ضد واکسین څخه په بې برخې پاتې کېږي.
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي، کوم ولسوالیو کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د وضعیت موضوع څېړو. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دوه نیول سوي فعالان موسی محمودي او احسان الله حمیدي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کمیسیون لخوا دوی ته د عدالت غوښتنې په نتیجه کې سپارل سوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې وکړه سرچینه وایي د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي او همکار احسان حمیدي خوشی شوي. په دغه ریاست کې یوې بخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه مطلب په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا دوه کسان یې د دوی د خوندیتوب په هدف له ځان سره ساتلي وو چې اوس یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنل چې موسی محمودی او احسان الله حمیدی دوی تسپارل شوی او سبب د دوی په کړي تحقیق د چیرنې په هدف یو پلاوی وټاکل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه دوه مدني فعالانو د خوشحال لپاره عدالت غوښتنه وکړه. بل اخر نن سهار د امنیت ریاست زموږ د مربوطه بخش همکارانو سره همغږي وکړه او هغه ته ویل چې موږ دغه دوه کسان تاسو ته تسلیموو. همدارنګه زموږ نن سبا ته کېدای شي چې د موضوع کې په دې باندې خبرې کیږي چې دغه موضوع د پلټنې لپاره یو سیستم باندې کار شي.
موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرې پنځشنبې په ورځ هغه مهال ونیول شول چې دوی له دوه رسنیو سره د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د ښوونځي د ځینو ښوونکو له لورې د جنسي تیری په اړه تحقیق خپور کړ. د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه د ولسمشر ماڼۍ له لورې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د دغو دوو کسانو دوسیه دې له امنیت ریاست څخه کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ولسمشر غنی له موسی محمودي او احسان الله حمیدي حمیدی سره د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللای. همدارنګه ولسمشری مانی ازادي راډیو ته وویل چې د احسان الله حمیدی او موسی محمودی دوسیه یې څارنوالۍ ته راجی کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی وایي چې تر دې دمه دوی ته دا دوسیه نه ده رسیدلې. د لوګر ولایت د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ غړو هم د ملي امنیت ریاست لوري د دوی پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د احسان الله حمیدی د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی ته د ملي امنیت ریاست لوري هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی.
تقریبا امروز هغه ورځ مېشه مو ازي چې احوال نه درم ولې شپه
نن و ما ورځ دا چې موږ لا هغوی هیڅ احوال نه لرو. خو تیر شپه مو در رسنیو په خبرونو کې ولیدل چې دوی ملي امنیت نیولې. ملي امنیت چې اوس وایي چې دوی د دوی د خوندیتوب په هدف نیولې هدا خپل کورنۍ ته خو به یو احوال ورکړو. دا څو ورځې کې دي چې موږ له مړي او ژوندۍ خبر نه وو. که حقیقت وایي جرم وي نو نور به خلک حقیقت نه وایي او دوی حکم جرم نه کړې یو واسه حقیقت یې پټاګه کړې
یو جرم نه کړن یو صرف فریضه روبرو کړن.
د احسان الله حمیدی او موسی محمودی همکاران وایي چې دا کار باید د ملي امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو تر سره کړای وای. دوی وایي ملي امنیت په جبر او زور په دغه دوو کسانو اعتراف کړای چې بل خبر شوی تحقیق ناسم وبولي او بخنه وغواړي. د لوګر ولایت مدني ټولنې یوې غړې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل کله د دولت هدف د حقیقت موندل وي باید د عدلي او قضایي بنسټونو او پولیسو لوري د قانون په نظر کې نیولو سره اقدام وشي. تر دې وړاندې هم د بخنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت لوري د موسی محمودي او احسان الله حمیدی په نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د کورنۍ خبرګونونو ترڅنګ د یادو دوو تنو مدني فعالانو نیول کېدو د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماټانو خبرګون هم د ځان سره درلود او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ملي امنیت عمومي ریاست وې دوانی ولسیوی فعالان موسی محمودی او احسان الله حمیدی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته سپارل دي. افغان حکومت وې د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې په اړه د نیټې کړه کېدو ته انتظار باسي. حکومت وې تر دې دمه افغان حکومت د چین چارواکو لخوا د دې غونډې د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکول سوی. خو وسلولو طالبان ویلي چې د افغان حکومت لخوا په دې غونډې کې د ګډون کوونکو کسانو پلیس کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له کبله دغه غونډه ځنډې دا. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی.
د مجلس دا کړه چینایانو طرح کړی وو، د چین دولت له خوا نه طرح شوی وو. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د پتاوي قاچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په اړه کوم رسمي پیغام نه دی راکړی. د افغانستان دولت دلس باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده.
ټاکل شوی و چې د افغان سولې پاړه د ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېد چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه دی اعلان شوی. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دا نه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دي په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي، نه د افغان حکومت. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
د افغانستان د حکومت تصادلي کړي د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې تر هغه پورې د افغانستان د حکومت او یا هم د افغانستان د
ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي. ډېر دوی فکر کوي چې د طالبانو سره د دې دغه وروستۍ نږدېوالی د دې باید ودی چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کټه ته طالبانو ته ورسیږي.
ښاغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړی شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړه شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د کمیسون په حواله په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په تړاو د دوی کارونه لا هم نامعلوم دي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
پورا دوه میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړي، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشتو ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر لا هم له ستونزو سره مخ دی. دغه کمیسیون هیله مند دی چې دا ستونزه ژر حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله پکې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې اجازه ور نه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پرېکړه وکړي.
مونږ نه ورته منتظر یو، هیله مند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو. هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا مونږ شپږویشت ولایت اخلاص کو، بیا به رهبری مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره ورځ هم ورته خبره کړې وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضو نوماندانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشرۍ ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلی عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه دا چې د ټاکنو کمیسیون یې ردوي. مخکې له دې هم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې د 300,000 رایو په اړه خپله پرېکړه اعلان نه کړي، دوی به خپل اعتراضونه پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د نورو مشورو او فرمایشونو ته په تمه ونه اوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید نور د خلکو وخت ضایع نه کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانون او خپل طرزالعملونو په رڼا کې دې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
عام خلک هم وایي د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون د نور د خلکو زغم نه آزمایي او خپل وروستۍ پریکړه دې وکړي. دوه تنه کابل میشتي عصمت الله او جاوید
نه اله پدې دي چې انتخاباتو جو دوی ویل چې دغه فلاني تاریخ باندې دغه کې اعلان کړي، هغه تاریخ پرې خو د بل تاریخ ورته وټاکل. ای بل تاریخ کې اوس دوی معلوم نه ده، دا بل تاریخ معلوم
نه. خلکو خاص غوښتنه وه، په هغه شکل اعلان نشول او وخت چې خلک درديدونکي دي وسم درد دی.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشوي، خو اوس چې له یادې نیټې پوره دوه میاشتې تیریږي لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم ژمنه کړې چې ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو کره نیټه نه ښایي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو له موضوع ورزو یوې جدي ټولنیزې ستونزې ته. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، په خاصه توګه د ښځینهوو لپاره. خو څه چې د خلکو پام یې ور اړولی هغه د دغه ښار د تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
توبه وباسئ له دې بېدینۍ نه، موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یوه تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغه پیغامونو یو محتوا جنسي بازار موندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېر شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل ډیر ناوړه کار دی، نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له ښاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی. په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي، په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو. دا د خلکو د بېسوادۍ نښه ده. د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو دغو لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکی فواد وایي، په اونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک یې بیا لیکي.
اگر ما اوره رنگ سفید میزنیم صاحب با توش سیاه نوشتن میکنیم. اگر توش اوره
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي، که تور رنگ رو بیا یې پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو، د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو. ټولنپوهان دغه کړنې بېلارېتوب، رواني ناروغي او د عقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وایي، په ښاري تشنابونو کې د عقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ مسائل اجتماعی، یک عمل مثبت
د ټولنپوهنې او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکنو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي. د ټولنپوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د اوسېدو له فرهنګ نه بې خبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي، دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې په هره کمپاینۍ دوره کې شاوخوا 40,000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دې کار د ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د پولیو د واکسینو د پلي کولو په وړاندې د طالبانو د مخالفت له امله ګڼ شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. د دې ولایت مدني فعالان وایي، وسلوالو کور په کور د واکسینو کمپاین بند کړی چې له امله یې په هره دوره کې کابو 50% ماشومان د واکسینو له څاڅکو پاتې کیږي. مدني فعال اد محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل،
ډېر کم کلو ته رسېدلي دي، کوم ولسوالۍ کې چې دولت حاکم د هغو ته رسېدلي دي او هلته چې مخالف لوری حاکم د هغو ته واکسین نه دي رسېدلي، عوامه په هوایي هلته نسته.
د پکتیکا ولایت مدني فعالان د امنیت نشتوالی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت ترڅنګ د پولیو په وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي ټیټه چې هم یو ستر خنډ بولي. شیر رحمان سحاق د هغې کورنۍ غړی دی چې پخوا پکې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې اجازه نه وه، خو اوس وایي له کله یې چې کورنۍ د دیني عالمانو او ډاکټرانو له لورې د واکسینو په ګټو خبره شوې، بیا یې واکسین نه دی قضا کړي.
پوخانه مشرانو براته ویل چې پولیو واکسین له حرام موادو څخه جوړ شوی ده او د ماشومانو د روغتیا لپاره یعنی تاوان رسوي. موږ چې کله د علما کرام او ډاکټرانو واورېدل چې پولیو د ماشومانو د صحت لپاره غوره دي او د فلج مخه نیسي، نو اوس ځکه نه قضا کوو.
پرګومل، برمل، وزخوا، خوشامن، سرروزه، زیړوک ولسوالۍ سربېره په پکتیکا کې نورې داسې سیمې هم شته چې ماشومانو ته پکې د پولیو واکسین نه رسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین په هر دور کې له 220,000 ماشومانو له جملې 115,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیقیږي او پاتې نور د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او په یادو سیمو کې د اجازې د نه ورکولو له امله محروم پاتې کیږي.
تلوی خونه تر 3000 پورې ماشومان شاید واکسین شوی نه وي او همدا علاقه داره چې مخالفینو لپاره کور په کور باندې کمپاین پر ډیرو ولسوالیو کې اجازه نه ورکړل شوی.
که څه هم د پکتیکا د امیر خطر رئیس د یاد ستونزې د حل لپاره د پراخو هڅو خبر ورکوي، خو مدني فلان بیا په قومي مشرانو او ملا امامانو غږ کوي چې ټولې خواوې د توحد سوي څو د واکسینو کمپاین ته کور په کور اجازه ورکړي. دغه اندېښنې د پولیو په وړاندې له واکسینو له کمپاین څخه د 15,000 ماشومان ول پاتې کېدو وروسته له هغه پیدا شو چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د روان میلادي کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران کې د اعتراضونو په تړاو دغه هیواد څخه باندې 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شوبل کیږي. نور لیسمت ساروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د ځورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 40,000 پیغامونه او ویډیوګانې او عکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یوه مرکه کې خبریالانو ته وویل د ولسمشر ټرمپ په خپله وروستي اعتراضونه چې د ایران په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه تر ووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤول وبلل. د وویل د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو وغوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. پامپیو همداراز وویل چې تر اوسه پورې دا ډول 40,000 ویډیوګانې، پیغامونه او عکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي. لبلی خواه ایران وایی ده هغو افرادو پرزد به اقدامات وکلی چه ده ایران انترنشنل پنوم لندن سخه ده خپریدون که فارسی تلویزون سر تلاو لری. ایرانی چارواکو پر ده تلویزون شبکه تور پوری کرده چه تیره اونه پا ایران که ده حکومت زد مظاهرو ده خبرونو و راپورونو ده خپراولو پترس که بیترفی ندر آید کرده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیون شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیون شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. د تلویزیون شبکې چې په 2018 میلادي کال کې خبرونې پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخت ځورولي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخ ته وړي.
ستاسو له پیغامونو
زمرام خبر کوم د میدان وردګونه سید آباد ولسوالۍ نازل تا د دشت توب ساحه نه تاسو تماس کما. دلته روزانه د افغان بیسیم به کار نه کوي، موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د صاف لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه هم چې اصلي حساب ته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ اوسو جمع لري او واورې پرتی دي او مقصد دا پانتنونه کپکیږي اتصالات صلی حساب بار بار چې زنګ ووایي چې به جوړیږي او دا ریوا غري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د ازاره کلي څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته درځم چې د ناویه د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کاندو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلاټ خبره ده. نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی، یا پر داش دی یا پر یک ځار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د ستر هلمند تل ورکو چارواک پر ورسي او دا سړک ډیر خلکو لپاره ډیر ګټه د پرامنیت ډیر تاثیر اچي. ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورکو چارواک پر ورسوي. والسلام احترام.
عبدالله دا ورزاق دا کنر ولایت بخواه بعد انتخابات پختلا و پختل و خیلانش انتخابات دا ایلان دو دا زنده دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیسون تخمون تنه دا که انتخابات باید دیر پرزده ایلان کلو چوچ دا انتخابات و گلتون که دی باید حقا تا سکر شریک مبارکی ویا و دا لانجو تخا لانس واخی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو له هم دغو پیغامونو سره څلور نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو
ایران تایید کړی چې د هغه و د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د طالبانو له ورغلي پلاوي سره په تهران کې ولیدل. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف په دې لیدنه کې ویلي هیواد یې د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته لیواله دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه دوه مدني فعالان خوشي کړي چې په لوګر کې د ښوونځیو پر ماشومانو د اداسوي جنسي ځورونې په اړه افشاګري وکړه. د ملي امنیت ریاست نن وویل چې دغه کسان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته سپارلې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی ویلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر په بمي حمله کې وژل شوی یو امریکایي ملکي مرستندویه کس و. نوموړي د حمله په کلکه وغندله. تاکل سوی دا پاکستان ستر محکمانن دا حکومت پر اغی پری کری غور وکری چی لمخیه دا دی هواد دا پاوز دلوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا دند دا دری نور کلون لپر غزواله دا. او دا امریکا دا بحرانی و چار وزیر مایک پامپیویچ واشنگتن پی ایران که دا حکومت لخوا دا ورستی و اترازونو دا زپلو پارده ترشل و ضرور دیر پیغامون و اکسون و یادشتون تلاسه کری.
او سملا ناجی ساپین دا نن رزی سپورتی خبرو ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله سبا له ایران سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤول شمس امینین ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا د درویش کلنو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان له څلورو لوبو درې بایللې او یوه یې ګټلې ده. دا سیالۍ د تاجکستان په دوشنبې ښار کې روانې دي. افغان لوبډلې ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ته لوبې بایللې خو د ترکمنستان په وړاندې بریا خپله کړې. له ایران سره د افغان لوبډلې لوبه په روانو سیالیو کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د تخار په مرکز تالوقانو ښار کې د ښځو لپاره د فټنس لومړنی ورزشي ځای جوړ شوی. د تخار ورزشي امیر نقیب الله جلیلی وویل چې د ورزش په دغه ځای کې د میرمنو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او په دې سره به زیات شمېر نجونې وکړی شي چې په دغه ځای کې په آرام فکر سره ورزش وکړي. دغه ورزشي ډګر د تخار ورزشي امیریت له لوري جوړ شوی. او په نیوزیلند کې د انګلستان د کرکټ د تیز توپ اچوونکي جوفرا آرچر په وړاندې د مینوالو تعصب ډکو څرګندونو وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوهمه ټیسټ لوبه کې د یاد لوبغاړي د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د انګلستان د دغه لوبغاړي د ساتنې لپاره امنیتي اقدامات وروسته له هغې شوي چې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ سیالۍ پر مهال د لوبې ننداره کوونکو هغه ته له تعصب ډکې څرګندونې وکړې. د نیوزیلند د کرکټ د ملي لوبډل مشر د سیالۍ د مینوالو دغه چلند په سختو ټکو غندلی. د نیوزیلند کرکټ بورډ ویلي د دغې پیښې په اړه یې پولیس خبر کړي او د امنیتي کامرو په مرسته یې هغه کس چې نژادي تعصب یې کړی د کرکټ لوبغالي ته یې د هغه په ورتګ بندیز لګولی.
تر اونیزو پروګرامونو مخکې اوري چې په خوست کې چارواکي وایي چې په پام کې لري 2200 هکټار غرنیزه مځکه په ځنګلونو وپوشي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست په پنځو ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تڼیو او موساخیلو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 360 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
1,60,000 نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 360 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کاله په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو له لارې انتقالیږي. په هر قوریا کې 6,000 نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2,200 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زمګه هله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه کم مسمیر ونی دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکي ونی دي یا غیر میوه لرونکي ونی دي د دوغو ساتنه وکي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د ځنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله. وی ویل
چې دا نن ورځ دا مسسې روغلې دا د نغلوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څومره څړی چوالې شوي دي. ای دخ په یواز کې چې نغلوزی مټکې خوښې دا ځنګل زوی ته رسېږي ویل په دا چې